امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د هلمند ولایت د سنگین پولیسوالۍ کې د 14 بجول سوي پولیسانو مړی مندل سوي دي. د ماليزیا پولیسو د تایلند سره پروتو سره دي کلو کې د بنگلاديش او د برما د روهینګیا قبیلې د ماجورو ډلې قبرونه کشف کړي دي. او په امریکا کې نن میموریل دی یاد بجول سوي امریکایي فوجانو د یاد ورځ منزل کیږي. د امریکا د غشنه رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیک مرغه په دې لچ ټول روغ جوړه خوشاله اوسئ. د دې ساعت په دویمه پښتو خبری خبرونه پیل کوو. سمش په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسیره د افغانستان پاکستان او هند د اړیکو د توازن پاکله ریپورت لرو. د ترکیه د انتخاباتو پاکله ریپورت لرو. د چین د نوي اقتصادي پلان پاکله ریپورت لرو. د کنسرسیوم په نامه د معدنونو د یوې هندي کمپنۍ د قرارداد پاکله ریپورت لرو چې اوازې وې چې دغې کمپنۍ د افغانستان د حکومت سره د حاجي ګک د معدن قرارداد فسخ کړی دی. خو د دې ټولو د مخه پامه کړي دي. د ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوم.
طالبانو د هلمند ولایت د سنگین پولیسوالۍ کې په یو مرګانی برید کې لږ تر لږه 10 پولیسان وژلي دي. په هلمند کې د همانګۍ د دفتر مسؤل محمد اسماعیل هوتکی د امریکای د اسټیټ پریس خبري اژانس ته د یک شنبې پر ورځ ویل چې طالبانو د سنگین پولیسوالۍ کې په امنیتي پوستو باندې برید کړی دی. درې پولیسان یې ځانونو سره ژوندي بولي او 10 کسان یې وژل. د دغه ولسوالۍ د امنیت د قوماندان مرستیال حاجي باري امریکا غږ ته ویل چې د 13 ورځو شو پولیسانو مړی مندل شوی دی.
د ملي امنیت ریاست وایي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو د ادارو ترمنځ تفاهم لیک نهایي سوی نه دی. د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل د یک شنبې پر ورځ ولسي جرګې غونډې ته د خپلې ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې د ایسای ترمنځ د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په اړه توضیحات ورکړل. غونډه د بندو دروازو تر شا وسوه. د ولسي جرګې یوې غړې میرمن شکیبا هاشمي امریکا غږ ته وویل چې د ملي امنیت رئیس وایي چې تفاهم لیک لا تر اوسه لاسلیک سوی نه دی. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیټې مرستیال عبدالحی اخونزاده امریکا غږ ته وویل چې د دوشنبې په ورځ د ملي امنیت د شورا مشاور حنیف اتمر د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتي دي چې د پاکستان سره د دغه تفاهم لیک په اړه توضیحات ورکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ استخبارات په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک سره د ملي شورا د ځینو غړو پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي یو شمیر جهادي مشرانو او سیاسي ګوندونو مخالفت کړی دی او د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې ده.
حوثي اغیانو د یک شنبې په ورځ ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف یوه جټ الوتکه د سنا په شمال کې راغورځولې ده. هغوی د 14 ډوله جټ الوتکې ټوټې او پارچې خلکو او مطبوعاتي رسنیو ته وښودلې. د سعودي عربستان حکومت لا تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې.
په داسې حال کې چې د ماليزیایي چارواکي وایي چې پولیسو ګڼ شمېر ډله ییز قبرونه موندلي دي چې ګمان کېږي د هغو بنګلاديشي او برمایي ماجورو مړي پکې پراته دي چې چغبرانو ماليزیا ته رسولي و. د بنګلاديش صدر اعظم شیخ حسینه وایي چې دغه بېوزدي خلک چې نور ملکونو ته تښتي په ذهني ناروغۍ اخته دي او د خپل هیواد نوم بدنامي. د بنګلاديش صدر اعظم ویل چې په ځای دي چې دا خلک دونه زیاتې پیسې قاچاقبرانو ته ورکوي کولای شي چې په خپل ملک کې پاتې شي او آرام ژوند ولري ځکه چې د کار او روزګار زمينه ورته برابره ده. د ماليزیا د کورنیو چارو وزیر احمد زید حمیدی د دوه قبرونو په اړه خبري اعلان ته داسې ویل
نن د پولیسو قماندان او د هغه مرستیال د تایلند او ماليزیا ګډ سرحد ته تللي وو او په دغه ډله ییزو قبرونو کې د پرتو مړو شناخت وکړ. دغه قبرونه زموږ د پولیسو مخصوصي قوې او د ملکي مدافع پولیسو پیدا کړی دی. ګمان کېږي چې د خلکو په وژلو کې د انسانانو قاچاقبرانو لاس لرو.
د ماليزیا د کورنیو چارو وزیر خبري اعلان ته ویل چې دا قبرونه د تایلند سرحد ته نږدې په څو کلیو کې پیدا شوي دي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري امریکایي چارواکو د یک شنبې پورس په دې وروستیو کې په عراق کې د اسلامي دولت د نظامی پرمختګونو پړه د عراقي ځواکونو په غاړه وغورځوله. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر په یوې ځانګړې مرکې کې ویل داسې ښکاري چې عراقي قواوې د جنګ شوق او توان نه لري. او د امریکا د ملي امنیت مشاورې میرمن سوزن رایس د سی بي اس تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې د ښاغلي کارټر نظر تایید کړ او ویل چې د عراق امنیتي قواوې د یو لړ داخلي ستونزو سره مخامخ دي. امریکایي چارواکو دا تبصره په داسې حال کې کړې ده چې له سوریې نه رارسېدلي روسي رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې او عراق یو مهمه سرحدي پوسته نیولې ده او په سلګونو کسان یې وژلي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې مؤسسه وایي چې اسلامي دولت په تدمر کې د ماشومانو ښځو په شمول 211 کسان وژل، ځینې په چاقوګانو وهل او ځینې سرونه غوڅ کړل. خو د سوریې دولتي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې د اسلامي دولت وسله والو کم تر کمه 400 کسان وژلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمیو نړۍ خبرونه ته د مورکو د امریکا د متحده ایالاتو خلک نن د دوشنبه پورز د امریکایي پوځیانو د یاد ورځ لمانځي چې د عسکري خدمت په دوران کې په جنگونو کې مرسیبي دي. دا ورځ چې امریکایان یې د میموریل دی په نامه یادوي ملي رخصتي وي او هر کال منځل کیږي. په دې ورځ په ټوله امریکا کې خلک د وژل شویو پوځیانو هدیرو ته ورځي، په رسمي گذشتونو او یادګاری کنسرټونو کې ګډون کوي.
په پولند کې د یک شنبه په ورځ د جمهوری ریاست د انتخاباتو کې خلکو رای اچولې دي او د پولند د برحال جمهور رئیس برانسیلاو کومورسکي ګوند ماتې خوړلې. ښاغلی برانسیلاو کومورسکي د مد مقابل انډریج ډودا بری منلې ده. د عامه افکارو د معلومولو وروستۍ سروې ښیي چې ډوډا جمهور رئیس کومورسکي ته د 3544 په مقابلو کې رای ورکړې ماتې ورکړې ده. د پولند په سیاسي تاریخ کې د 1300 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د ښاغلي ډوډا بری دغه هیواد په سیاسي افق ژوره اغیزه کړې ده. خلکو فکر کوي چې جمهور رئیس کومورسکي به چې یو منلی تاریخ پوه دی او د پولند پخوانی دفاع وزیر دی دا انتخابات په اسانۍ وګټي. په پولند کې صدر اعظم د حکومت مشري په غاړه لري خو جمهور رئیس د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي او په خارجي سیاست او د قانون په جوړولو کې زیات واک او اختیار لري.
د ایتوپیا خلکو د یک شنبه په ورځ په پارلمان انتخاباتو کې رای ورکړې او دا توقع کیږي چې د ایتوپیا واکمن ګوند د ولسی انقلابي ډیموکرات ګوند جبهه د 15 نورو کلونو لپاره واک په لاس کې واخلي. د یک شنبه په ورځ په پلازمینه د سبب کې انتخابات په آرامۍ سره ترسره شول او رای ورکوونکي په اوږدو قطارونو کې د انتخاباتي مرکزونو د باندې ولاړ و. د تشدد په اړه کوم رپورټ نه دی را رسیدلی.
په هسپانیا کې د یک شنبه په ورځ سیمه ایز او محلي انتخابات سرته ورسېدل. توقع ده چې دغه انتخاباتو په نتیجه کې به د هسپانیا راتلونکي سیاسي روښانه شي. په 1980 میلادي کې په هسپانیا کې د فرانکوا د مطلق العنان رژیم له منځه تګ وروسته تر اوسه پورې دوه سیاسي ګوندونو نوبت په نوبت حکومت کړی دی او پر سیاسي او د هیواد په سیاست باندې خپل کنټرول خوندي ساتلی دی. خو د ځلې په انتخاباتو کې څو نور واړه ګوندونه هم میدان ته شوي دي او د پخوانیو کاندیدانو سره د حساب کولو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په بروندې کې د حکومت د مهم سیاسي مخالف مشر زیدی فیروزی وجل غندلې دي. فیروزی چې د بروندې د جمهور رئیس نوکورو ننیزا یو ستر مخالف وو د سولې او پراختیا د ګوند مشر وو. د هغه طرفدارانو نوموړی د یکشنبه په ورځ خبرته وسپاره او د نورو مظاهرو اعلان یې وکړ او په عین وخت کې وویل چې په هغو مذاکراتو کې به ګډون نه کړي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حکومت او مخالفانو ترمنځ د روغې جوړ لپاره شروع شي. د یک شنبه پر د امریکا د مرکزی ایالت اوهایو د کلیولینډ په ښار کې پولیسو د احتجاجي مظاهرې په دوران کې یو اویا کسان ونیول. او مشهور امریکایي ساينس پوه او نابغه جان نیش چې په ریاضي کې د نوبل جایزه ګټلې وه او دا وخت د سکیزوفرینیک یا مالی خولیا په ذهني ناروغي اخته وو د یک شنبه په ورځ د امریکا د نیو جرسي ایالت په ټرن پایک نومي ښار کې ل خپلې 20 کلنې ښځې سره یو ځای په یو ترافیکي حادثه کې وژل شو. دواړه په یو ټیکسي موټر کې سپاره وو چې د ډرایور د موټر کنټرول له لاسه ورکړ او چپا شو. نیش په 1994 میلادي کال کې د لوړو اقتصادي تیوریګانو د کشفولو او په څو نورو فزیکی فرمولونو باندې د کار کولو لامله د نوبل جایزه واخسته. نیش د شلمې میلادي پیړۍ یو پیژندل شوی او با نفوذ ریاضیدان ګڼل کېده. د جون په بایپ په 2011 میلادي کال کې ای بیوټیفل مایند په نوم باندې یو نوی تحقیقي فلم هم جوړ شو. جان نیش تقریبا 15 کلونه مخکې ناروغه شو، خو په تیرو کلونو کې د دوا خوړل بند کړ او خپل عادي ساینسي پلټون ته دوام ورکاوه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د واشنگتن د سټډیو نوم د افغانستان سیمینوري په کله تازه خبرونه ورېدل. اوس هم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. افغانستان څنګه د هند او پاکستان ترمنځ پر اوبدو کې توازن ساتلی سي؟ په دې اړه مو د دوو تنو افغانو مایرانو د مرکو ته غټو ټکو پر بنا یو ریپورت برابر کړی دی چې تاسو پام ورته راړو.
هر حکومت ته چې د خپل ملک او ولس پرمختګ او ترقی او ملی منافع ورته تر هر څه لوړ وي، هغه حکومت خپل خارجي پالیسی داسې عیاروي چې په منطقوي او بین المللي سطح د نورو ملکونو سره په خپل منځي روابطو کې توازن او اعتدال وساتل شي. په خاص ډول افغانستان چې د رپورټونو له قراره د کوم څلوېښتو کلونو راهیسې پکې نیابتي جګړه روانه ده، د خپل ګاونډیانو په تیر بیا د پاکستان او هند سره په اړیکو کې توازن څنګه ساتل شي؟ موین مرسیال د ولسی جرګې په خوانی غړی په دې نظر دی چې د افغانستان حکومت د خپل دغه دوه گاونډیو هوادونو سره په مناسباتو کې باید داسې رول ولري چې یو طرف یا بل طرف خپه نشي. خاغل مرسیال وایي د بنگلاديش د ازادۍ نه وروسته د هند او پاکستان مناسبات د اوبو او طبي منابعو او د کشمیر د مسلې په سر کړکیچنې دي، نو افغانستان باید د خپل ملی منافعو په نظر کې نیولو سره د دې دوه هوادونو ترمنځ متوازن او متعادل مناسبات وپالي.
اصولاً اوریدلی دی چې هندوستان اعلان وکړو چې موږ به د معدنو په برخه کې چې کومه پانګه چونه کوله په هغه باندې به په افغانستان کې بیا غور وکړو. دا د افغانستان اقتصادي انکشاف لپاره ډیر لوی تاوان دی که خدای مکړه هندوستان دغه خپل پانګه چونه بند کړي او په هغه کې هغوی ته د خلکو استازي او ولس دا مشوره ورکړي. په همدې لحاظ باندې موږ نن په افغانستان کې د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، په خاص ډول باندې د معدنو د استخراج په برخه کې ډېره زیاته اړتیا لرو. هر هیواد سره باید مناسبات داسې وساتو چې د هغوی هغه ترنګلي مناسبات چې د هر چا سره وي هغه په موږ باندې منفي اثر ونه کړي.
موین مرستیال وایي د جمهور رئیس اشرف غنی بارنۍ سیاست چې 15 برخه لري، اوله برخه دا ښیي چې افغانستان به د ګاونډیو ملکونو سره څه ډول مناسبات ساتي، او بیا د آسیایي ملکونو، اسلامي هیوادونو، پرمختللو ملکونو، امریکا، د ملګرو ملتونو او د ناټو سره مناسبات بیانوي. سره د دې چې هندوستان د آسیا په جنوبي ملکونو کې دی، لیکن د افغانستان په گاونډیانو کې حسابيږي، نو په کار دي چې د هندوستان سره په اړیکو کې اماغه سي توازن موجود وي لکه د پاکستان یا نورو گاونډیانو سره چوي. موین مرسیال د مثال په ډول د کانو په برخه کې د هندوستان د پانګې اچونې مسله یادوي او وایي د دوه درې ورځو راهیسې د هندوستان په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د هند مقامات په افغانستان کې د حاجیګک د اوسپنې د کان په استخراج کې په پانګې اچولو ځکه بیا غور کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، او هغه مرستې چې وایي په دې برخه کې د افغانستان حکومت باید کړی وي هغه وادي نه دي ترسره شوي. او بل عامل هغه تفاهم لیک خود شوه دی چې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ لاسلیک شوه دی. خو د مرسیال په نظر امنیت خو د ډیر وخت راهیسې په افغانستان کې نشته دی، نو داسې ښکاري چې همدا تفاهم لیک به د هند مقاماتو د خپګان سبب شوی وي. دی وایي یو شي ته باید د پاکستان، هند او د افغانستان د خلکو پام وي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم میثاق یا قرارداد نه دی امضا شوی. دا یو تفاهم لیک ده او هغه هم نهایی شوه نه ده، پارلمان ته نه ده وړاندې شوه، نو هندوستان باید دغه مسله دومره جدي وننیسي چې په معدنو کې د پانګې اچونې نشاته شي. د کابل د پوهنتون استاد فیض محمد زلان وایي دا د افغانستان جغرافیایي موقعیت ده چې گاونډیان په افغانستان کې د یو بل سره خپل متضاد سیاستونه او متضاد ستراتیژیکي ګټې پالي.
هندوستان له چین سره، پاکستان له هندوستان سره، او بالاخره د نړیوالو پراتک سره دغه حالت نور هم په ډیپلوماتیک لحاظ باندې کلکیشن شوی.
نو د خاغلی زلان په فکر کابل باید د سیمه د هوادونو د گاونډیانو په تیر بیا د پاکستان او هند سره په همکارۍ کې خپل ګټې وساتي. هند او پاکستان د خپل دښمنۍ په اسلام آباد او ډیلی کې وپالي. کابل باید د دوی د جنگ ډګر نه وي. استاد زلان وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید د هند او پاکستان سره د روابطو په حد او حدود باندې غور وکړي او بیا د ولسی جرګې او د مشرانو د جرګې سره د تفاهم په اساس د داسې مسایلو لپاره زمينه برابره کړي. افغانستان د پاکستان سره د ډیورند د کرخې په سر غټه ستونزه لري. که د ډیورند د کرخې په باره کې ښکاره یا پټې خبرې کیږي باید د ملت ډاډ حاصل شي.
غوښتنې سره موږ کولی شو د افغانستان د امنیت ستراتیژیک ارزښت او د ډیورند د کرخې په اړه باندې د افغان ملت وروستی دریس هغه معلوم کړو او د ملي وروستی دریس په اساس باندې د پاکستان سره معامله وکړو. دریم د ګډو عملیاتو او د استخباراتي اړیکو شریکول دي. په دې برخه کې هم باید له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي.
پاکستان سره بله مسله د ترانزیت تجارت مسله ده، د اوبو مسله ده چې زرګونه متر مکعب اوبه مفت پاکستان ته ځي. د دغه اوبو په سر د زنو ځانګړو معاهداتو کول دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان حکومت باید په دې برخو کې ځانګړي پالیسی او تګلاره ولري.
دا چې موږ څنګه کولای شو د پاکستان او هندستان سره په اړیکو کې توازن راوړو، دا د موږ د ملي ګټو د تعریف په اساس باندې کېدای شي. افغانستان باید یو خپلواک آزاد هېواد وي، پاکستان او هندستان سره خپلې اړیکې وپالي.
استاد زلان وایي پاکستان تل د افغانستان په دې حکومت او تیر حکومت باندې دا اعتراضونه کړي دي چې د هندستان استخباراتو ته زمينه مساعده کړې ده چې د افغانستان د خاورې نه د پاکستان په چارو کې لاس ووهي. د افغانستان حکومت باید پاکستان ته داسې حقوقي اسناد برابر کړي چې وکړي شي خپل ناپیل دریز روخانه کړي. په افغانستان کې د هندستان وجود د افغانستان د ګټو د پاللو په اړه روخانه کړي او پاکستان پرې نږدې چې د دسیسو لاره د افغانستان او هند ترمنځ په اړیکو کې ستونزې پیدا کړي.
هلو آشنا رادیو،
خبر اتری، گفت و شنود. د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د بحث موضوع د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت راټیټیدل، د هیواد په واردات او صادراتو باندې اغیز.
افت پول افغانۍ فضای بازار را چگونه متحول خواهد ساخت؟
دیشنبه نه تر پنجشنبه هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنود، خبر اتری.
د ترکیه لوی مخالف ګوند خلکو د جمهوریت ګوند غواړي چې د جون د میاشتې د اوومې نیټې د انتخاباتو نه مخکې د خپل ځان په اړه د خلکو نظر بدل کړي. د ترکیه د خلکو د جمهوریت ګوند دا کار د دې دپاره کوي چې په پرله پسې توګه یې د ترکیه د حاکم ګوند د عدالت او پراختیا د ګوند له لاسه ماتې خوړلې ده. په دې اړه د امریکا ډ خبریال ډورین جونز د ترکیه د ازمیر د ښار څخه یو رپورټ رالېږلې دي چې په ګډه به یې واورو.
د ازمیر د ښار څخه د پارلمان کادی د سیلین سیک بوکی د خلکو د جمهوریت د ګوند لخوا نوې معرفي سوې څیره ده. هغې په خپل انتخاباتي کمپاین کې اقتصاد ته ډېره توجه کړې ده. هغه دلیل چې موږ په خپل کمپاین کې اقتصادي موضوعاتو ته توجه کوو دا ده چې موږ غواړو چې ډېر خلک خپل کمپاین ته رامات کړو. البته د دې نه بغیر چې د دغو خلکو قوم او مذهبي عقیده په نظر کې ونیسو، په دې شکل چې داسې موضوع طرحه کړو چې ټولو ته مهمه وي او هغه اقتصاد دی. سیک بوکی وړو تجارانو او کاروبارونو ته پیغام لري. دغه واړه تجاران هغه کسان دي چې په دودیزه توګه د عدالت او پراختیا د ګوند طرفداران ګڼل کیږي. د خلکو د جمهوریت ګوند ورته وایي چې په ډیزلو به مالیې کموو او ځینې پالیسۍ به ختموو تر څو چې کاروبار او اقتصاد چې سوکه دی بیرته سم سي. داسې معلومیږي چې دغه پیغام دي د ځینو تجارانو د زړه خبرې وي. زیاتره دغه تجاران د تجارت د سوکوالي نه شکایت لري. د بیو راټیټول او د عایداتو زیاتول به د خلکو سره د مرستې سبب کړي چې خپل د ژوند اولیه ضرورتونه پوره کړي او د مارکیټ کې د رونق سبب شي. د کمپاین دغه پیغامونه د اعلاناتو د یوې مشهورې کمپنۍ لخوا تهیه شوي. دغه د خلکو د جمهوریت د ګوند د ستراتیژي برخه ده چې غواړي د خپل ځان پاړه هغه نظر ختم کړي چې وایي د سکولر او عقیدو ملاتړ کوونکی دی. خو بتلول دورماز چې د ازمیر په پانتون کې استاد دی وایي چې د خلکو د جمهوریت د ګوند مشروعیت چې د ترکیې د سکولر دولت د بنسټ ایښوونکي مصطفی کمال اتاتورک ګوند دی او پر ځینو مذهبي رسومو باندې محدودیتونه غوښتل په انتخاباتو کې به دا ګوند ته تاوان ورسوي. د خلکو د جمهوریت ګوند په اړه ویل کیږي چې په شمیر مذهبي دودونو باندې پابندي لګوي. ځینې وختونه دا ګوند په ترکیه کې د پوړنې په اړه پوښتنې کوي. دا علت دی چې ځینې خلک د خلکو د جمهوریت په ګوند باور نه کوي. د خلکو د جمهوریت ګوند د خپلو خپرونو له لارې هم کوشش کوي چې دا حاکم ګوند د ادعا وو چې وایي د خلکو د جمهوریت ګوند د مسلمانانو خلاف دی مقابله وکړي. په ازمیر کې چې زیاتره اوسیدونکي ډیر سیکولر دي دغه سیمه د خلکو د جمهوریت د ګوند د طرفدارانو سیمه ګڼل کیږي. سیک پوکي په دې ټینګار کوي چې دوی نوي همه شموله پیغامونه د دې معنا نه ورکوي چې دوی خپل سیکولر اساسات د پام غورځولې دي. ډیر هڅه کیږي چې دا وښودل شي چې موږ یو سوشل دیموکرات ګوند یو. یو سوشل دیموکرات ګوند د ټولو د عقیدو او قومونو نه مساوی فاصله ساتي. ترکیه په قومي او مذهبي لحاظ په څو برخو ویشل شوې ده او موږ کوشش کوو چې په حقیقت کې د دغو برخو ترمنځ پخلاینه وسي. سیک پوکي او د هغې د ګوند نور کاندیدان په ازمیر کې کوشش کوي چې د ترکیې د هغو خلکو ترمنځ خپل ملاتړ ډیر کړي چې مذهبي دي. خو په عین وخت کې دغه ګوند نه غواړي چې خپل پخواني ملاتړ کوونکي له ځانه بیگانه کړي. د خلکو د جمهوریت د ګوند کامیابی په هله معلومه سي چې په رایو کې واضح تغییر راسي، یعنی هغه څه چې دغه ګوند غوښتنه کوي.
په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 2:50 دقیقې د دې ساعتو خبرونه. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې د سنگین پولیس والی کې د طالبانو په یو حمله کې د 14 وژل شو پولیسانو مړی مندل شوی دي. امریکایي چارواکو د یک شنبه پر ورځ په عراق کې د اسلامي دولت د نظامي پرمختګونو پړه د عراقي ځواکونو په غاړه وغورځوله او د سوریې دولتي مطبوعات وایي چې د اسلامي دولت په سوالو 300 کسان وژلي دي. خو په سوریې کې د بشري حقوقو څارنې مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی، د عین شاهدانو له قوله وایي چې په تدمر کې د ښځو او ماشومانو په شمول 212 کسان وژل شوي دي. په یمن کې حوثي اغیان وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف یوه جټ الوتکه د سنا په شمال کې راغورځولې ده. د پیلوټ د سرنوشت په باب باندې د سرنوشت په اړه څه معلومات نشته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تیره ورځ یو شمیر هندي رسنوی راپور ورکړی و چې د کنسرسیوم په نوم د معدنونو د ایستلو یوه هندي کمپنۍ د بامیانو د حاجي ګک د اوسپنې د کان د استخراج له پانګونې تیر سي. خو افغان حکومت وایي چې د حاجي ګک د اوسپنې د کان د داوطلبۍ د وړونکو شرکت له پریکړې خبر نه دی او نه هم په دې اړه د کنسرسیوم شرکت لخوا د معدن او پټرولیم وزارت ته په رسمي ډول څه ویل شوي دي. په دې اړه جزئیات د کابل زموږ خبریال ممتاز بهیر رالیږلي دي.
د افغانستان د معدنونو او پټرولیم وزارت وایي د بامیانو د حاجیګک د اوسپنې د کاند د طالبۍ د وړونکو هندي شرکت کنسرسیوم له پریکړې په رسمي ډول نه دی خبر او دوی ته تر اوسه دغه هندي کمپنۍ د قرارداد له د طالبۍ څخه د شاتکېدو په اړه سن دی ویلي. یو شمیر هندي رسنیو 13 ورځ راپور ورکړ چې د کنسرسیوم په نوم د معدنونو د استخراج یو هندي کمپنۍ غواړي د بامیانو د حاجیګک د اوسپنې د کاند د استخراج له پانګونې تیر شي او له 100 میلیارډ ډالر زیاته پانګونه وکړي. خو نن د افغان افغانستان د معدنونو او پټرولیم وزارت مرستیال عبدالقدوس حمیدی په کابل کې خبريالانو ته وویل له دغه کمپنۍ سره اصلا قرارداد نه دی شوی او د حاجي ګک د کان د طلبي لا تر اوسه پای ته رسیدل نه ده.
سره گذشته د طرف یخبار ما هم مثل چې شما شنو دي ما هم شنو دي ما شنو میګم کې
لکه څنګه چې دا خبرونه تاسو هم اوریدلی دي له تیر شپې را په دې خوا موږ هم اوریدلی. زه تاسو ته دومره ویلای شم چې دا قرارداد تر سره شوی نه دی. دا قرارداد د داوطلبۍ په پړاو کې وو، لا ورسته شوی نه دی او تر اوسه موږ د هندي کنسرسیوم شرکت له لوري کوم رسمي خبرتیا تر لاسه کړې نه ده. که داسې څه مو تر لاسه کړل ښکاره خبره ده چې له تاسو سره به هم شریک کړو. د مدنونو او پټرولیم وزارت مرستیال عبدالقدوس حمیدی ویل دغه کمپنۍ افغانستان ته تضمین ورکړی وو او تر هغه چې دغه کمپنۍ رسمي خبرتیا نوي ورکړي سن شي ویلې. که څه هم د مدنونو او پټرولیم د وزارت د تنظیم او انسجام مرستیال په دې برخه کې د زیاتو جزئیاتو لو ورکولو ډډه وکړه خو دومره ویل له دو طلبې څخه د هندي کنسرسیوم د رسمي شاته تک په اړه موږ تر اوسه رسمي خبرتیا ترلاسه کړې نه ده. کله چې موږ ته رسمي اطلاع راکړي بیا نو په اړه به ورسته پریکړه له هغه ورسته وکړو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په داسې حال کې چې په چین کې د کارګر لګښت مخ په زیاتېدو دی، چین یو نوی اقتصادي پلان اعلان کړی دی. په مخکې په دې اړه د ریپورت ده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د چین د دینیوی پلان نوم دی د چین ساخت 2025 او د دې پلان هدف دا دی چې دغه هیواد د نورو پرمختللو صنعتي هیوادونو په مقایسه چې کوم اقتصادي خلاګانې لري هغه ډکې کړي. چین په دې پوسوي دی چې نور نسی کولای چې د خپل کښته تولیداتي لګښت څخه کار واخلي او نړۍ ته صادرات وکړي چې خپل اقتصاد نور هم تقویه کړي. چین په پام کې لري چې د تولیداتي هیوادونو په ډله کې ځان مخکې کړي او پر نویو ټکنالوژیو او نوښتونو باندې پانګه اچونه وکړي. په دې لړ کې دغه هیواد لس سکتوره په ډاګه کړي دي چې په راتلونکي یوې لسیزې کې به وده ورته ورکړي چې په دغو سکتورونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ، روبوټ ماشینونو او د نوي انرژي غوښتونکو وسایطو نه نیولې تر عصري بیړیو پورې شامل دي. کلاوس میر په شنګای کې د چین د اقتصادي تحقیقاتي مرکز کارپو وایي چې چین د دې پلان په مرسته هڅه کوي چې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو سره ځان برابر وساتي او په عین حال کې د دغو هیوادونو په مقایسه چې په اقتصادي فعالیت کې کومې خلاګانې لري هغه هم ډکې کړي. میر زیاتوي چې په داسې حال کې چې په چین کې د کارګر لګښت مخ پر زیاتېدو دی، پر دغه هیواد باندې د نورو مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو په پرتله فشار زیات دی. میر داسې وایي
There are fewer young laborers available. Therefore, labor costs, especially in the urban centers such as Shanghai,
د ځوانو کارګرو شمیر کم شوی دی او په همدغه دلیل د کارګر لګښت هم لوړ شوی دی، په خاص توګه د شانګهای په تیر شاري سیمو کې. دغه مسلې ته په کتو سره د چین هغه پالیسی چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې تعقیبوي او هغه دا چې د کارګر د ټیټي بی په مرسته نورو هیوادونو ته صادرات کوي نور کار نه ورکوي. د چین لومړی وزیر لی کیګیانګ دغه نوی پلان منظور کړی دی او د نوی پلان تمرکز پر دې دی چې د چین پر سترو ستونزو باندې کار وکړي، لکه د لوړې کچې ټکنالوژي او قوي نړیوال برانډونه چې دغه هیواد یې اوسمهال د کمښت سره مخ دی. دغه راز دغه هیواد د انرژي پر غیر موثر لګښت باندې هم کار کوي او غواړي چې داسې ټکنالوژي جوړ کړي چې په طبي انرژي باندې چلیږي ترڅو د چاپیریال په برخه کې هم پاملرنه وسي، ځکه چین د اقتصادي فعالیت په مخه په دې تیرو څو لسیزو کې د خپل چاپیریال د ککړتیا موضوع د پامه غورځولې ده. په هنګ کانګ کې د ای ان زی د څیړنیز مرکز څخه اقتصاد پوه ریمون یانګ وایي چې د چین اوسنی پلان پر ورقو شمل میږي، خو دا چې دغه هیواد به وسی کړی چې دغه پلانونه عملي کړي دا به د وخت د تیرېدو سره معلومیږي. هغه داسې وایي ظاهراً حکومت ته پکار ده چې بهرنیو پانګه چونکو ته لاره هواره کړي او خصوصي سکتور ته په اقتصاد او نورو سکتورونو کې زیاته ونډه ورکړي. په اقتصادي چارو کې د حکومت د عدم کنټرول په اکله ذکر شوی دی، خو باید خصوصي سکتور پرېښودل سي چې کار وکړي، خو په دې اکله په سند کې جزئیات نه دي ورکړل شوي. یانګ وایي چې دغه راز تدابیر کېدای سي چې د بیلابیلو حکومتي اعلانونو په مرسته په راتلونکي کې د حکومت د نورو ادارو لخوا په ډاګه سي، لکه د چین د ملي پراختیا د ریفورم کمیسون کولای سي چې نور تدابیر اعلان کړي. د چین د شنوا رسمي خبري اژانس رپورت ورکړی دی چې دغه پلان به د مارکیټ پر اساس پلي کیږي، خو کنټرول به د حکومت له لوري وي او په پالیسیو کې به یو لړ ژور او بنیادي اصلاحات راځي چې د چین د دې ستر اقتصادي پلان سره مرسته وسي. د امریکا د غشنار د قدر منومات زوریدونکو زموږ په یمن نیم ساته پښتو خبری خبرونه پم دی ځای پای ته رسیدلی تر دې په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ سلوړي وسی په ټولن شبکې به تاسو ته درید ویم نیم ساته خبری خبرونه باندې سید خدای پامان